السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې د غرمې نه مخکې لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه تر یولسو بجو ده. تازه خبر دا دی چې په هرات ولایت کې اویا تن نجونې زده کوونکې مسمومې سوې دي. هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته وروستي جزئیات راپیدا کړو او د ازادي راډیو خبریال به تاسو ته وروستي معلومات درکړي. په دې خپرونې کې پر راپورونه کوي چې کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمه ییزې همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نامه د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کنفرانس کوربه وي. په خپرونې کې نور مطالب هم لرو، خو اوس خبرونه چې حمیده هارون عثمان لولي.
د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل شوه. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوې پوستې قمندان او اووه تنه ملګري وروسته تر هغې چې بېهوشه شول د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې پاکستاني پوځیان وایي چې د هېواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستاني طالبانو هوایي برید کې لږ تر لږه یو دېرش مشکوک وسلوال وژلي دي. پورا خبرونه واورئ. ریکایا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل شوه. په دغه غونډه کې د سیمې د هیوادونو په ګډون د مرستندویو هیوادونو استازیو ګډون کړی دی. د دغه غونډې د جوړېدو لپاره په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی د نننۍ ناستې په اړه رسنیو ته وویل:
په دې غونډه کې به پر درې موضوعګانو خبرې وشي: د انرژۍ او د طبیعي منابعو په اړه، د سیمې د پیوستون په اړه، او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور د ودې په اړه.
دا د ریکا شپږمه غونډه ده. د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ یا ریکا لومړۍ غونډه په 2015 کال کې په کابل کې وشوه. بیا د ریکا نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیې کې جوړې شوې. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوې پوستې قمندان او اووه تنه ملګري وروسته تر هغې چې بېهوشه شول د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیت قمندان تیمورشاه نظري ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وشوه چې د دغې ولسوالۍ د بیرتاکې په سیمه کې د دغې پوستې سرتېرو ته له یوه کور نه ډوډۍ راستول شوې وه چې د هغې له خوړلو وروسته سرتېري بېهوشه او د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شول. تر دې دمه طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. هاخوا بیا نن په هرات کې د یو ښوونځي اویا تنه نجونې زده کوونکې مسمومې شوي دي. د هرات د عوضوي روغتون مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزی وایي چې دغه پیښه د بابا حاجي په ښوونځي کې د هرات د ښار په مرکز کې شوې. دی وایي چې ښایي د مسموم شویو نجونو شمیر به تر دې لا هم زیات وي. دا په دې وروستیو کې په هرات کې د نجونو د ښوونځیو د مسمومېدو درېیمه پیښه ده. د افغانستان د کرکټ تر نولس کلونو لږومره لوبغاړي نن د مالیزیا تر نولس کلونو ټیټومره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. د آسیا غوره لیګ په روانو سیالیو کې دا د افغانستان پنځمه لوبه ده او تر اوسه یې تېرې څلور لوبې ګټلې دي. د مالیزیا تر نولس کلونو لږومره لوبغاړو هم د آسیا د غوره لیګ په روانو سیالیو کې خپلې تېرې څلور سره لوبې ګټلې دي. افغانان د آسیا د غوره لیګ د دې لوبو مخکینی اتلان دي او نن هم افغان زلمیان د دې اتلوالۍ دفاع ته راوتي دي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ټیم بیا په بانکاک کې د تایلند له ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړي. دا لوبه افغان لوبډله د 2013 کال د نړیوال جام لوبه د غوراوي د راتلونکي لوبې لپاره د چمتووالي په خاطر کوي. راتلونکي سه شنبه افغان ټیم له جاپان سره مسابقه لري او د افغانستان د نړیوال جام د غوراوي بله لوبه د اکتوبر په اتمه له سنگاپور سره ده. د فوټبال د نړیوال جام د غوراوي د دې لوبه په ترڅ کې تر اوسه افغانستان له سوری بایلله ده، کمبودیا ته یې ماتې ورکړې او له جاپان او سنگاپور سره یې لا لوبې نه دي کړي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایي برید کړی دی او لږ تر لږه یو دېرش مشکوک وسلوال وژلي دي. استخباراتي چارواکي وایي پوځي جیټ الوتکو د شوال پر سیمه تېره ورځ بمباري وکړه چې نږدې ولس مشکوک وسلوال ووژل او د وسلوالو څلور پټنځایونه یې له منځه یوړل. دا بمباري د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه په هغه ځای کې شوې ده چې لا هم هلته یو شمېر ملکیان ژوند کوي. د دې سیمې ډېرو کسانو تېر کال خپل کورونه وروسته تر دې پرېښودل چې پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. په شوال کې تازه عملیات تیره میاشت شروع شول او په دې عملیاتو کې پلی پوځیانو هم برخه اخیستې ده. تیره ورځ په خیبر دره کې هم هوایی برید وشو. استخباراتي چارواکو رویټرز آژانس ته په سیمه کې وویل چې په دې بمبارۍ کې 14 وسلوال ووژل شول او شپږ هم ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع لږ وروسته تر دې وکړه چې په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړو شمیر هغه ته ورسېد چې نور دا تړون رد نشي. جان کیری تیره ورځ په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې وینا وکړه او وویل کانګرس به پر دې تړون د دې میاشتې په وروستیو کې رایې ورکړي او دا پریکړه په اوسني تاریخ کې د بلې هرې بهرنۍ تګلارې په څېر اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ولسمشر باراک اوباما او ده ډاډه شوي چې د دې تړون له پلي کېدو سره به دوی خپلې غوښتنې ترلاسه کړي. د جان کیری تر خبرو مخکې ډیموکرات سناتورې باربارا میکالسکي له ایران سره په ویانا کې د جولای په میاشت کې د شوي تړون ملاتړ وکړ چې له دې سره په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړ کوونکو شمیر 40 تنو ته ورسېد. ماسکاو ژمنه کړې چې د واشنگټن لخوا روسي اتباعو او د لومړي ځل لپاره د وسلو پر تولیدونکو د بندیزونو په وړاندې به بل مسله اقدام وکړي. واشنگټن په روسیه کې د وسلو پر تولیدونکو بندیزونه لګولي تر څو سوریې، ایران او شمالي کوریا ته یې له لیږلو ډډه وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ د امریکا دغه اقدامات له دښمنۍ نه ډک نوي اقدامات وګڼل چې نړیواله ټولنه به ورته درنابی ورکړي او منفي نتایج به یې د امریکا ګټو ته ورسیږي. د اوکراین د ملي امنیت شورا پرون نوي پوځي اصول تصویب کړل چې روسیه یې یوه پوځي مخالفه اعلان کړې او له خپل هیواد څخه یې غوښتي چې د ناټو تړون غړیتوب واخلي. تر اوسه روسیې په رسمي ډول کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو دغه هیواد تل هغه ادعاوې رد کړي چې ګواکې د اوکراین ختیځ ته یې پوځیان یې هم تجهیزات لیږلي وي یا د هم په ناټو کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت لري. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو لخوا هغواتو سیاسي کړکېچ زیات کړی چې غواړي داسې قانوني اصلاحات تصویب شي چې په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو په ګډون ځینو ساحو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکوي. او وروستی خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له اوکراین څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د دوو پیښو راپور ترلاسه شوی دی. دا له 2010 کال را په دې خوا لومړی ځل ده چې په اروپا کې د پولیو ناروغي لیدل کیږي. په هغه بیان کې چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره ورځ خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې دوه ماشومان د اوکراین په جنوب لویدیځ کې په پولیو اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا پیښې د دې لپاره رامنځته شوي دي چې د اوکراین نیمایي ماشومانو واکسین نه دی کړی. WHO خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د پولیو د نورو پیښو د رامنځته کېدو ډېره ویره شته. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. کابل نن او سبا د ریکا د غرض د یو بل کانفرنس کوربه دی. پنګول څه تم ورڅخه لري
کارمه گزاری فرصتونه شته فکتوری خصوصی او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د 2005 لري چې هم فساد ته منځوي شي او هم ښه مدیریت کولی شي.
د ولسي جرګې ځینې غړي وایي هغه سیمې چې په جګړو له وسلوالو مخالفانو نیول کیږي بیرته ډېر ژر د هغوی لاس ته ولیږي.
مساکله او سنگین د جنگ مرکز ګرځېدلې دي او کچکي ولسوالۍ طالبان پر هغه کمنډو باندې معاملې وکړلې. هلته بیا غوتم تلفات وړول او بیرته هغه سیمه بیرته خپل تر کنټرول لاندې راوستله.
که د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ټیټېدو خلک اندېښمن کړي، د افغانستان بانک چارواکي وایي
په افغانۍ باندې همدونه اعتماد دي بازو لري سي په ډالر دا مهمه ده چې یو ډالر شپېته افغانۍ راځي.
افغان چارواکي وایي د لوړ زده کړو د هغو خصوصي مؤسسو په وړاندې اقدامات کړي چې په قانوني یا غیر قانوني توګه جواز ورکړل شوی و.
عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانی موسسه د په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسې باید د دې مخه ونیسئ.
د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. کابل نن او سبا د اریکا یا د سیمه ایز اقتصادي همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کنفرانس کوربه دی. د اریکا په نامه کنفرانس دغه شیبه په کابل کې پیل شوی دی. افغان حکومت وایي چې دغو غونډو ته یې چمتووالی نیولی وړاندیزونه ورته لري او هیله مند دی چې نړیوال به له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د اریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز همکاري په نننۍ غونډه کې پر انرژي، طبیعي منابعو، سیمه ایز پیوستون، سوداګرۍ او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د اریکا شپږمه غونډه ده. افغان دولت هیله مند دی چې دا ځل به د اریکا له غونډې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د ښو نتیجو علت داسې بیان کړ:
ما امیدوار هستیم که مثمرتر و نتیجه بخشتر.
موږ هیله لرو چې د اریکا شپږمه غونډه ښه او مؤثره ترسره کړو. دا چې موږ د اریکا شپږمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل یې دا دی چې په دې کانفرنس کې به د اریکا له پخوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د اریکا په غونډه کې د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د اریکا لومړۍ غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. بیا یې څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د اریکا په سبانۍ غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی د اریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
د دې نه وروسته د سام په نامه باندې کنفرانس چې د لندن د کنفرانس ادامه ده، په هغې کې هم زموږ ناکامي ګو او هغه وعدې چې موږ جهانیانو ته ورکړي دي چې موږ سره کومک کوي او موږ باید فساد د منځه ویسو، ښه اداره رامنځته کړو او سالم مدیریت رامنځته کړو، په هغې کې هم ناکام راځو. نو زه باور لرم چې زموږ دولت به ځای وباسي او زما هیله دا ده چې سکتور خصوصي آماده دی، سکتور خصوصي ظرفیتونه لري. افغانستان کې لا اوس هم سرمایه ګذاري فرصتونه شته او عملا باید افغانستان خلکو ته سکتور خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد د منځه ویسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ کابل د توکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د توکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو او ماشومانو د حقونو، اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنې واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کنفرانس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د اریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري په غونډه کې به نن او سبا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو خبرې وسي او له افغانستانه به د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې د لارې اروپا ته د لاجورد په نامه د لارې پر امکاناتو د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ایزو مؤسسو استازي غور وکړي. دغه کنفرانس په کابل کې پیل شوی دی. آیا افغانستان به د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اریکا په غونډه کې موافقې ته ورسیږي؟ دغه پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې له مرستیال خانجان الکوزی څخه د مرکې په سر کې کړي.
زمونږ لپاره په داسې شرایطو کې چې خارجي قوتونه وتلي دي، موږ د افغانستان حکومت او سکتور خصوصي د منطقې هیوادونو او بیلګړي سازمانونو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې باندې راضي شي چې په افغانستان کې پانګونه وشي. خصوصی هم وزارت مالیه او دیوانی اتفاق لري دغه اولویتونه زمونږ په خپله مدیریت پورې اړه لري چې څنګه وکولی شو د منطقې هوادونه قانی کړو چې باقي اقتصادي خوځښت او مرسته او اقتصادي پرمختګ د دې باعث کیږي چې په منطقه کې سوله راشي او که چېرته سوله نه وي هغه نه تنها د افغانستان دپاره په زیان ده بلکې د منطقې دپاره هم په زیان ده.
الکوزی صاحب، تاسو ویل چې په کار د افغانستان د یوه بهتره مدیریت له لارې دغه کنفرانس رهبري کړي، د افغانستان حکومت څه تیاریانې د دې کنفرانس لپاره کړي؟
بلې، تر کومه ده چې زه په جریان کې یم او اتاق تجارت مستقیما په ټولو جلسات حضور لري، د وزارت سره او د اقتصادي سکتوري وزارت خان تر اوسه پورې ډېر زیات تدابیر نیول شوي دي او ډېر ښه مدیریت په مخ باندې روان دی. علاوه د امنیتي برخې نه چې ډېره خاصه توجه ورته شوې ده، زه امیدوار یم چې دا مدیریت چې تر اوسه پورې د خانس په مخ دی عمل
کې شانتی. تیرونی د آذربایجان، ترکیه او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لاجورد لارې پر اهمیت خبرې وکړې. د ریکا په غونډه کې د دې تجارتي لارې په اړه د پرمختګ کلی شته.
بله، دې موضوع ته البته په پنځمه غونډه کې هم جدي اشاره شوې وه، اما هغه څه چې په تیرو جلسو کې د ترکمنستان حکومت وعده کړې وه چې باید تر حقینی پورې باید دوی خپل د ریل پټلۍ وغځوي، همدارنګه د آسیا د بانک همکاري باید د خاتمې نه تر شیرخان بندره پورې باید دا وشي. هیڅ نوی اقدامات پکې نه دي شوي.
تاسو وویل سي د ترکمنستان حکومت کومې ژمنې چې د ریکا په مخکنۍ غونډې کې کړې وې هغه عملي نه کړې. دا ځل د ریکا تر غونډې مخکې د ترکمنستان ولسمشر کابل ته راغی او ځینې ژمنې یې وکړې چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې مرستې کوي او همکاریانې به زیاتوي. څرنګه اوس امید ورته زیات نه دی سي د لاجور د لارې په برخه کې ترکمنستان په خپلو پخوانیو ژمنو او یا په نویو ژمنو باندې عمل وکړي؟
ترکمنستان هغه دوست همسایه هیواد دی چې د افغانستان سره بدون د سیاسي ملحوظاتو همکاري کوي. زه امیدوار یم چې دوست هیواد ترکمنستان د خپلو پخوانیو ژمنو په ارتباط باندې چې د رئیس جمهور سره کړي دي او یا د دوی رئیس جمهور راغلی دی په خپله ځانګړې توګه باندې دې ته پاملرنه وکړي او موږ د دوی سره د ټرین په واسطه یا د اوسپنې د پټلۍ په واسطه باندې لکه څنګه چې په تور غونډۍ کې اوسېدي او ورته ډېر ظرفیت موجود دی په اقینه کې ناست.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خان جان علي کوزی ومردل چې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکاري په غونډه کې بنن او سبا د سیمې د هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو خبرې وسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پک څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې ووریدل، په هرات ولایت کې شاوخوا اویا نجونې زده کوونکې مسمومې شوي دي. د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر له هرات را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. صاحب، دغه نجونې د کوم ښوونځي زده کوونکې دي او څنګه مسمومې شوي دي؟
از صبح امروز در شفاخانه آنجوی احساس به وقعی مسئولان ریاست معارف همشن مسئولات سیهی حدود یکن از دختران یک از مقاطب در قرب شهر هراد مداره به شفاخانه انتقال داره و این بخاطر که استقبال در داخل سنی تدین آخانده شد مسئول شدن و حالا به شفاخانه آنجوی هراد تحت تداوی دکتران مزدف قرار دارند. این حادثه آخر روزهای گذشت شکل بود که یک کلی جدی مقامات مسئول برای خبرنگارا هم وضع شده که برای خبرنگارا اجازه ورود به اینا در هم داده نمیشه. ما می هم به سفانه آمده و او میگه که این کار مردم
بله، ډیره مننه ستاسو آواز متاسفانه چې صفه موږ ته نه را رسېږي. خو دومره پوسولو چې د هرات د لویدیځ د یوه ښوونځي شاوخوا اویا نجونې مسمومې سوي دي چې اوس د هرات روغتون ته انتقال سوي او درملنه یې کېږي. د ټلیفون کرښه صفه نه اورېدونکو معذرت مو ومنئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان بانک چارواکي وایي یوازې په امنیتي وضعیت کې شوالی او د اقتصادي فعالیتونو پراختیا کولی سي چې د افغاني ثبات تضمین کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس ازادي راډیو ته ویل په تیرو څلورو کلونو کې د اقتصادي پراختیا کمښت د افغانیو پر ارزښت ناوړه اغیز کړی دی. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو د بیې په کمیدو سره خلک ټینګار کوي چې حکومت باید د افغانیو د ثبات لپاره بنیادی هڅې وکړي. د افغانستان بانک چارواکي هم دا موضوع مهمه ګڼي او وایي چې افغاني پیسې به هغه مهال له ثبات نه برخمنې شي چې په هیواد کې امنیت تامین شي او اقتصاد پراختیا پیدا کړي. د دغه بانک مشر خلیل صدیق د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هڅې ترسره شوې دي، خو دا هڅې کافي نه دي.
هر پیسې د دو قوت په داخلي اقتصاد پورې اړه لري. داخلي اقتصاد سره تولیدات سطح د بیکاري کمي، بی امنیتي تحصیل لري، بی امنیتي تولیدات کمي، بی امنیتي سرمایه ګذار د تشویقي شغله هست. یو دا بیخي قوي با مسؤلیت وایم زه چې موږ ډېر قوي پښتوانه لرو. موږ اضافه له اووه میلیارد ډالر نه د خارجي اسعار ذخیره دا کاملا زموږ د پیسو ډېر قوي دوه سوه چنده درې سوه چنده د پیسو چې موږ مشر کړي دي په افغانۍ باندې همدونه اعتماد دوی باید ولري چې په ډالرې لري. دا مهمه ده چې یو ډالر شپېته افغانۍ ده.
ښاغلي صدیق د ناامنیو تر څنګ د نړیوالو ځواکونو وتل او د بهرنیو موسسو او انجوګانو کمیدو ته په اشارې وویل چې دا عوامل د دې سبب شوي چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کم شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په پنځه شپېته افغانیو هم تبادله شو چې دې موضوع د خلکو جدي اندېښنې راوپارولې. خو د اقتصادي چارو څېړونکي وایي چې په بازارونو کې د اسعارو د زیرمو له ارزې باید مخنیوی وشي او پر ځای هڅه وشي چې د سوداګرۍ یو متعادل سیستم رامنځته شي. افغان کارپو محمد امین فرهنګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د ډالرو راتګ هم کم شوی، خو که چیرې دغه زیرمه شویو اثارو عرضه په بازار کې په همدې ډول وي چې د افغانیو بیه لوړې کړي، دا به ښه نتایج ونه لري. هغه زیرمې اضطراري حالاتو لپاره دي. بهترینه لاره همدا ده چې ډېر ژر داسې پروژې په پام کې ونیول سي چې داخلي تولیدات لوړ کړي تر څو زموږ د سوداګرۍ بناس مثبت لوري ته حرکت وکړي او له دې لارې موږ بهرني اثار ترلاسه کړو.
افغان چارواکي د افغانستان بانک د سوداګرۍ بیلانس د څلور نوي تر شپږ نوي سلنې ترمنځ په ګوته کوي، خو افغان حکومت ډاډ ورکړی چې د نړیوالې ټولنې په مرستو او اقتصادي پراختیا سره به وکولی شي چې په هیواد کې روانې ستونزې حل کړي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي چې د لوړ زده کړو ځینې خصوصي تحصیلي موسسې سته چې له قانوني جواز پرته د زور او واک څخه په ګټه اخیستلو په افغانستان کې فعالیت کوي. تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې.
په داسې حال کې چې په هیواد کې دننه د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي موسسو د بې کیفیتۍ په اړه بې ساري انتقادونه موجود دي، د لوړو زده کړو وزارت چارواکي د یو شمېر غیر قانوني تحصیلي موسسو د موجودیت یادونه هم کوي. د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي موسسو رئیس محمد امیر کاموال ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د دغو موسسو نوم وانخیست، خو وی ویل چې په اړه یې دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته هم شکایت کړی دی.
اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې موسسې چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي خپل فعالیت ته دوام ورکوي. زموږ اخرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته موږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ موسسه فلانۍ موسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ. دا چې تر اوسه یې مخه نه ده نیول شوې نو دا ماته هم یو سوال دی.
ښاغلي کمال د دغو موسسو شمېر چې په غیر قانوني ډول فعالیت کوي د پنځو شپږو په حدودو کې یاد کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پخوا هم د یو شمېر داسې پوهنتونونو یادونه کړې وه چې ویل کېدل د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي. د وزارت څه موده وړاندې وویل چې په بلخ او هرات کې د پیام نور خصوصي پوهنتونونه چې د ایران لخوا جوړ شوي غیر قانوني دي او د لوړو زده کړو وزارت مقررو او نصاب ته پام نه کوي. د یادونې ده چې نن سبا په ټول افغانستان کې نږدې سلو شل پوهنتونونه او د لوړو زده کړو تحصیلي موسسې موجودې دي چې ډېری په دې وروستیو کلونو کې جوړ شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دغه ناقانونه پوهنتونونو او تحصیلي موسسو نه خبر دي او تر رخصتۍ وروسته به یې په اړه اقدام وکړي. د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو چارو کمیسیون غړی عبدالودود پیمان دی وی په وقت سره هغه څه چې وزارت ادعا کړي خبره یې سمه ده. دا موضوع هغه مهال موږ ته ورسېده چې د اوړي په رخصتۍ وتللو چې جرګه کار پیل کړي نو دا موضوع څېړو. قانون موجود دی، څوک یاهیګیري نشي کولی، باید ځان اصلاح کړي. ګنې د پارلمان په همکارۍ به یې دروازې وتړو.
همکاری پارلمان ان شاء الله دروازه شنو راسته کنیم
و مغختل پدیړه د دلیو قضایي ارګانونو نظر هم ولرو خو د بیا بیا اړیکو باوجود بدیلی نشو. په افغانستان کې په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په تحصیلي مؤسسو کې د جذب کلنی شمیر د 12 ټولګیو تر فارغانو څو چنده کم دی او خلک مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره خصوصي مؤسسو ته مراجعه وکړي. خو ډېر ځله دوی د خصوصي پوهنتونونو او خصوصي تحصیلي مرکزونو په غوراوي کې له دې امله دوزړی وي چې د ناقانونتوب له امله به یې سند ونه منل شي او کړي خواري به یې په اوبو لاهو شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي هغه سیمې چې په جګړو کې له وسلوالو طالبانو ونیول سي بیرته ژر د دوی لاسته ورځي. دوی وایي افغان حکومت باید د تصفیه شوو سیمو د ساتلو لپاره یوه ستراتیژي جوړه او عملي کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د حکومت د چاڼیزو عملیاتو څخه یوه اونۍ نه تیریږي چې وسلوالو طالبانو تصفیه شوي یو شمېر سیمې بیرته لاندې کړي دي. دغه سیمې په هلمند، غور، ننګرهار، نورستان، بدخشان، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې وي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا له وسلوالو مخالفینو څخه ونیول شوې خو یو ځل بیا د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په ولسی جرګه کې د هلمند استازي عبدالحی اخونزاده وای افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په عملیاتو کې وسلوالو ته درانه تلفات واړول خو د یو منظم پروګرام د نشتون له امله یو ځل بیا یادې سیمې د وسلوالو لاسته ورغلې.
اوس د جنگ مرکز بالکل اوس راغلی دی چې مساکله او سنګین د جنگ مرکز ګرځېدلې او کچکي ولسوالۍ طالبان پر کوموندو باندې معاملو هلته بیا وطن تلفات واړول او بیرته هغه سیمه بیرته خپل تر کنټرول لاندې راوستله. د مساکله ولسوالۍ د لاس ورځې کې شلته یوه یو ثانی ملته جنگ نه دی ګرڅوي بسم یاد د طالب د خوځ حملې کې زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې یاد د امنیتي ځواکونو د خوځ خبر طالبان باندې حمله کې تر سره کیږي. نور منطقه بازار ولسوالۍ ټول وسنه طالبان تر کنټرول لاندې.
د افغانستان یو بل ولایت فاریاب چې په تیرو دوه میاشتو کې د سختو جګړو شاهد وو. په فاریاب کې پوځي عملیات چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرتابه ترسره شول د ځواکونو له وتلو وروسته یو ځل بیا سیمه وسلوالو نیولې ده. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاري وای د قیصار ولسوالۍ د خواجه کینتین سیمه بیرته د وسلوالو لاسته ورغلې ده.
د قیصار ولسوالۍ د خواجه کینتی په نامه یو سیمه او یو شمیر نور کلي وسلوالو بیرته نیولی دي. دا به ښه وي هغه ځایونه چې دولت یې نیسي وی ساتي او امنیت یې خوندي کړي. باید له دولت نه پوښتنه وشي چې ولې دا سیمې پرېږدي.
دا مهال افغان ځواکونه په څلورو ولایتونو کې له وسلوالو مخالفانو سره په سختو جګړو بوخت دي چې له مالي تلفاتو سربیره ځاني زیانونه هم لري. د افغان پوځ یو پخوانی افسر باری عریض وایي چې حکومت باید د تصفیه شویو سیمو د ساتلو لپاره یوه ستراتیژي جوړه او پلې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت مني چې له چاڼیزو عملیاتو وروسته یو شمېر سیمې د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي خو خبرداری ورکوي چې وسلوال طالبان به د ولسوالیو په نیولو بریالي نه شي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان وایي
په عملیاتو کې او د عملیاتو پر مهال ملي دفاع وزارت خاص اهداف لري. په دې برخه کې ستراتیژي موجوده ده. خداسې هم شته له یوې سیمې چې ځواکونه وزي وسلوال هلته ځای پر ځای کیږي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسی جرګې ځینې غړي په دې باور دي تر هغې چې افغان امنیتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال نشي د دې توان به ونه لري چې تصفیه کړې سیمې تر ډېره وخته وساتي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د فضل رحمان عزیزی په نامه اوریدونکو له لوګر څخه په خپل سمس کې لیکلي د ریکا په نامه غونډه کې باید د بیلابیلو هیوادونو له راغلو استازو څخه د ترانزیت او مالی مرستو په اړه د همکاري غوښتنه وسی. رحیم الله مقدس له هلمند لیکلي د ریکا یا د سیمه ایز اقتصادي همکاري غونډه د افغانستان لپاره یو زرین فرصت دی چې باید ورڅخه ګټه واخلي او مرستندوی هیوادونه قانع کړي چې افغانستان یې د ډیرو کلونو دپاره مالی مرستې ته اړتیا لري. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلی دی چې په کار د افغان حکومت د ښوونکو معاشونه زیات کړي. اوریدونکي لیکلي چې په اوسني معاش دیوی کوچنی کورنۍ ګزاره هم نه کیږي. سیما اسمان له اورزګانه لیکلي که د پاکستان حکومت رښتیا هم د سختریزو طالبانو مخالف دی، نو ولې حقانی شبکه نه ځپي چې په خاوره کې فعالیت کوي او دغه شبکه په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. او حاجی شمس الحق له هلمند لیکلي له افغان دولت څخه هیله کیږي داسې کارونه ترسره کړي چې په هغو د خلکو زړونه خپلولی سي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. ازادی رادیو روانه خپرونه تر یوولس بجو دوام کوي چې دوه اونیز پروګرامونه یې هم یوه برخه جوړوي. خو اوس لس نیمې بجې کیدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له حمیدې هارون عثمان ناوري.
ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل شوه. په دغه غونډه کې د دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. چارواکي وایي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوې پوستې قمندان او اووه تنه ملګري د وسلوالو طالبانو لخوا بېهوشه او وروسته بیا وژل شوي دي. په هرات کې د یوه ښوونځي اویا تنه نجونې زده کوونکي مسمومي شوي دي. د افغانستان د کرکټ تر نونس کلونو لږ عمره لوبغاړي نن د مالیزیا تر نونس کلونو ټیټ عمره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په بانکاک کې د تایلند ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړي. پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایي برید کې لږ تر لږه یو دیرش مشکوک وسلوال وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون د فعالګ وروسته تر دې وکړه چې په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړو شمېر هغه ته ورسېد چې نور دا تړون رد نشي. ماسکو ژمنه کړې چې د واشنګټن لخوا روسي اتباعو او د لومړي ځل لپاره د وسلو پر تولیدونکو د بندیزونو په وړاندې بلمسله اقدام وکړي. د اوکراین د ملي امنیت شورا پرون نوي پوځي اصول تصویب کړل چې روسیه یې و پوځي مخالف اعلان کړی او له خپل هیواد څخه یې غوښتي چې د ناټو تړون غړیتوب واخلي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له اوکراین څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د دوو پیښو راپور ترلاسه شوی. دا له 2010 کال را په دې خوا لومړی ځل ده چې په اروپا کې د پولیو ناروغي لیدل کیږي.
د انصاف په لټه کې او حقیقت سدې دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې ځینې راپورونه لرو. او اوس هم د یوه افغان ځوان د ژوند کیسه دراورو چې د افغانستان له جګړو څخه په تیښته تر یونانه رسېدلی دی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د عبدالله بخشي په نامه د یوه افغان ځوان له کورنۍ سره خبرې کړې چې ایران ته کډه سوې وه. د دې کورنۍ ځوان زوی اوس په یونان کې دی او د داسې وخت په انتظار دی چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي او بالاخره په امن کې ژوند پیل کړي. فرشته جلالزی تفصیل لري.
دا هلک عبدالله بخشي نومیږي چې څلرویشت کلن دی. د ده کورنۍ په اتیایمه لسیزه کې په بدخشان کې اوسېده او پاکستان ته مهاجره شوه. د عبدالله بخشي پلار وایي چې له خپلې کورنۍ سره یې لږ تر لږه اوویشت ورځې په لار کې تېرې کړې څو پېښور ته ورسېد. د عبدالله پلار محمد بخشي اسوسیټډ پرس ته ویلي، موږ د شپې پیاده لاره وهله او د ورځې به پټېدلو ځکه هلیکوپټرو پرله پسې بمباري کولې. زموږ ژوند په خطر کې و. د بخشي کورنۍ بالاخره اول پاکستان او بیا ایران ته ولاړه چې لږ تر لږه دوه میلیونه افغان کډوال پکې میشتي. بخشي له خپلې ښځې او شپږو ماشومانو سره ایران ته چې د کډوالو لپاره د زده کړې او کار امکانات ډېر محدود دي ولاړ او هلته میشت شو. محمد بخشي اسوسیټډ پرس ته ویلي، ما به هره ورځ دوه ساعته کار کاوه. زما ښځې او کوچنیو لورانو به د غالیو جوړولو په کارخانو کې کار کاوه. په دې توګه موږ د خپلو ماشومانو د تعلیم لګښت پیدا کوو او خپل ماشومان مو ښوونځیو ته استول. په ایران کې تر ژوند وروسته تیره اونۍ عبدالله بخشي هم د خپل پلار په څیر د کډوالۍ یو بل اوږد سفر پیل کړ او یونان ته روان شو. عبدالله بخشي اسوسیټډ پرس ته ویلي، مور مې راته ویل چې مه ژاړه، د سفر په وخت ژړا بد شګون لري. عبدالله اوس د یونان د لیسبوس ټاپو ته رسېدلی او خپلې کورنۍ ته یې د خپلې سلامتۍ ډاډ هم ورکړی دی. دی وایي، زما کورنۍ هره ورځ زنګ راته وهي او راپسې خپه دي، خو زه د هغوی د لیدو لاره نه لرم. اوس یوازې په ټلیفون د هغوی له حاله خبرېدلی شم. عبدالله بخشي د ډېرو نورو غیرقانوني کډوالو په څېر په یونان کې د پاتې کېدو نیت نه لري، بلکې غواړي چې جرمني ته ولاړ سي چې ښه اقتصاد لري، د کډوالو لپاره یې شرایط ښه دي او کارونه په اسانۍ پیدا کېږي. عبدالله بخشی ویلی زه غواړم چې جرمنی ته ولاړ سم او غواړم چې کورنۍ مې هم راسي. اسوسییټډ پریس لیکي عبدالله بخشی غواړي له خپلې کورنۍ سره په سوله کې ژوند وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام دله چې افغانانو ورونو ته مې پیغام ده چې هیڅکله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه لګې. د اروپا په کې هیڅ یو خوند نشته. ده هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي. تاسو کولی شئ چې په کومې پیسې بېخوا مصرفوي هغه په خپل ملک کې مصرف کړي نو حتی به ورسېږي. زما دغه خواهش ده چې هیڅوک هم د اروپا په خوا سره روان نه شي. وسلام به احترام
دی اوریدونکو تلیفوني پیغام ما اوریدی. د پاکستان پوځي چرواکي دا کوي چې د افغانستان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شول او د خبر ایجنسی په تیرا کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو دواړو سیمو کې لږ تر لږه یو دېرش وسلوال وژل سوي دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو افغان پولیس سیرما د خیبر ایجنسی او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر د چهارشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال او د خیبر ایجنسی په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه یو دېرش وسلوال وژل شوي دي. اعلامیه کاږي چې جنګي الوتکو د شمالي وزیرستان په شوال کې د هوایي بریدونو پر مهال ولس او همداراز د خیبر ایجنسی په تیرا کې څوارلس ترهګر وژلي او په دغه سیمو کې د میشتو ترهګرو ګڼ مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه وړي دي. شوال د شمالي وزیرستان او تیرا د خیبر ایجنسی لرې پرتې غرنۍ سیمې دي چې له افغانستان سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دغه سیمو کې دا مهال د حقاني شبکې او پاکستاني وسلوالو طالبانو جنګیالي پټ دي چې د تېرو 2014 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو وروسته دغه سیمو ته تښتېدلي او له دې ځایه ترهګریز بریدونه پلانوي. د پاکستان جنگي جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایي بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له پاکستانه پر افغانستان د تروریستانو د بریدونو په اړه اندېښنه وښوده او د پاکستان د سیاسي او پوځي چارواکو نه یې وغوښتل چې د حقاني شبکې پر ضد د کلک اقدامات وکړي. له بلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اجانس ته په شوال کې تازه هوایي بریدونه پخلی کړی او همداراز د ترهګرو د څلورو مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده. پاکستانی پوځیانو چې له تیر کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی نیټورک یې له منځه وړی او د شمالي وزیرستان 90% برخې له ترهګرو پاکه کړې ده. د پوست په وینا په وزیرستان کې پوځي عملیات وروستي پړاو ته ننوتي او یوازې د شمالي وزیرستان لرې سیمه شوال چې دنګ غرونه او ګور ځنګلونه لري د ترهګرو له پاکولو پاتې ده. د یادونه وړ ده چې شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر تګ د بندیز له امله دا تر اوسه خپلواکو سیمه ییزو سرچینو د پاکستاني ځواکونو د اداو پخلی نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دین صاحب پلاټکی او حقیقت سره د وانیس پروګرامونه په یو رپورت پسې اوریدل شي. د لیبیا حکومت د هیواد د یمن، پاکستان او ایران د اتباو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د لیبیا پوځ ویلي دا اقدام په دې هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی دی. تفصیل اجمل ان په یو رپورت کې اوري.
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشیانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولی و. د لیبیا پوځ په یوې اعلامیې کې ویلي حکومت دې هیواد ته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په ورتلو هم بندیز لګولی. وروسته له هغه چې یو کال مخکې د حکومت یوې رقیبې ډلې ترابلس ونیو، د لیبیا صدراعظم عبدالله السانی د دې هیواد په ختیځ کې د یوې وړې برخې کنټرول په لاس کې واخیست. نوموړي هلته پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. د السانی حکومت یوازې کولای شي چې د هیواد ته په ختیځ کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو له لارې او همدارنګ له مصر څخه پر مځکنۍ لاره د بهرنیو اتباعو د ورتلو مخه ونیسي. د اردو یو لوړ پوړی قومندان جنرال خلیفہ افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی، لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندیز امر لاسلیک کړی. په دې فرمان کې ویل شوی چې دا کاری د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړي. د دې فرمان یو نسخه کې چې د فرانسې خبري اژانس ته رسیدلې او د یو لوړ پوړي پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشیان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري. جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریه بعد انصار الشریعه په نوم مسلوال ډلې او نورو سقدریزو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن کړي. یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن شوي. د انصار الشریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازي ښار کې مرکزونه لري.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت صدای پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دغه پروگرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس جنرال محمد ظاهر اخبار سمو کومله ده. ښاغلی اخبار، ستړي مشه، بخیر راغلی.
سلامات اوسې. تاسو خیر راغلاست اولمپیک ته. ډیر خوشاله يم تاسو وینم د نږدې نه.
ژوند دی اوسې. ښاغلی اخبار، د لومړي پښتنې په توګه ستاسو تر مشرۍ لاندې د اولمپیک ملي کمیټې تر څومره پورې توانېدلې د چې خپل مشروعیت د آسیا اولمپیک او نړیوال اولمپیک نه واخلي؟
زه ډیر خوشاله يم چې د افغانستان په ورزشي کچه کې فدراسیونونه او ځوانان زمانه تقاضا وکړه چې بیرته زه برداشته بازگشت ولرم او دغه افتخاری وظیفه را قبول کوم. خاصتا داسې مې فکر نه کول چې زه بیرته د ورزش کور ته راځم، دې له خاطره چې ما خپل وظیفه څلور کاله هغه شی چې مقدور و هغه من انجام ورکړی و، ولی د دوی په ځواب باندې، د دوی په سوال باندې ما پاسخ ورکو. فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلقو اراده خارجي ملکونه بل خصوص د ورزش په کچه کې فدریشنو ته ګوري. تاسو کولی شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه، خپل تلویزیون له طریق نه، هر فدریشن سره چې پایه اساسی د ورزش د افغانستان تشکیلوي هغه سره مصاحبه وکړي، اغوی ما انتخاب کو زبوس دغوی په خدمت کې.
د څه په هدف پر طرغلې فکر کوي چې کولای شي خپل پروګرامونه عملی کړي او افغانستان یو ځل بیا په نړۍ کې سر لوړی کړي؟
دوه درې خبره دي. یوازې فکر کوم ورش په دنیا کې دغه نه دي چې یوازې مدال راولي، که خدای ماته توفیق ورکړي دي توان را پیدا شي چې هغه لانجه په دغه دوه کاله کې چې دلته ایجاد شوی دی د ځوانانو په منځ کې مختلفه پارتونه دلته ایجاد شوی دی، مختلف سمتونه دلته ایجاد شوی دی، هغه زرا ختم کوم. ورزشکاران په دې باندې پیږي چې زه یو قوم پورې حل نه لرم، زه د یو تنظیم پورې حل نه لرم، بلکې زه د افغانستان د خلقو به خاطر کار کوم. دغه سلور کار کارونه د افغانستان خلق ته آشکار دی، هویدای دی. زه باور لرم چې اکثریت زما په ژبه باندې پیږي، زه دغه په ژبه باندې پیږم. امیدوارم چې اول دغه سول سلا د ورزش په منځ کې راشي، هغه بعد ان شاء الله افتخارات به لاسته راشي.
چنو سي تاسو یو پوزي شخصیت یاست، په داسې حال کې چې افغانستان جګړه کې عملاً ښکیل دی، ستاسو حضور دلته ډیر مهم دی او په پوزي
کې تاسو په دې باندې پیږي چې زه یو حساسي منصب داریم. دوم سنفورې چربی شون زمین لسولای دی، پس لاغه زه پربی پانتون که وم، زه در هربی پانتون یا قادر وم. تقریبا شپک کال آلتا می ده تکتیک کافدرا تکتیک ما درس مبار کرده دی، یا دور قماندان دی امنی ده کابل بوم، رئیس پولیس دی افغانستان وم، ماوین ده وزیر دفاع وم، پا مختلف و برخو که ما کار کرده دی، که دولت ما باندی را غک بوکی، زما په قدم دام باندې ما ته وظیفه ورکی. زه فکر کوم چې زه حاضر یم که هر چیرته لانجه وی مشکل وی زه حاضر یم چې هلته خپل وظیفه سر ته ورسم، او هیڅ کله کېدای نشي چې اولمپیک زما مانع د وظیفه شي، دې له خاطره چې دغه یو افتخاري وظیفه ده، دلته خپل ځان ته بله برخونه لري. یوازې کېدای شي چې زه یو چتر دلته اوسم، رسمیات غیر رسمیات په وخت کې دوی په خدمت کې اوسم.
لکه څنګه چې پوزي شخصیت په خپله تصفیه کې ډیر پوره توګه باندې ډاډمن وي او تصفیه ته هم چې کله ځي هیڅ نه ترې پاتې کیږي، اولمپیک کې تاسو آیا دا کار کوئ که څنګه؟ ځکه چې اولمپیک کې هم لانجې او جنجالونه شته.
زه درته وایم چې اصلا په اولمپیک خو پیسې نه دي، هر څوک چې ویلی دي غلط دي. دغه دوم دغه سیاسي او مشکلات چې د فدریشنونو په منځ کې ایجاد شوی دی، دغه سبب شوی دی چې دغه زاین او ولغغ شی را جوړ کړي. تاسو پوهیږئ چې د دوه کاله کېږي چې ما استعفا ورکړی دی د ورزش نه، په دغه دوه کاله کې د آسیایي په کچه کې هغه افتخارات چې باید افغانستان نصیب شوی وي چې تاریخ په طول کې نصیب شوی نه دی، زه د آسیا ډیر بهترین رئیس د المپیک را تعیین شوم او نور افتخارات که تاسو غواړئ چې د خلق نه پوښتنه وکړئ د خلق نه پوښتنه وکړئ زه خپل تعریف او خپل ټیم څه تعریف وکړم پس دوه کاله چې دغه ځوانان خپل هغه مشروعیت زما د ورور هاشمي صاحب چې رئیس د تلویزیون یوق دی هغه تلویزیون فکر کوم چې یو ملي سرمایه ده دغه کیدای شي چې پیسې هغه مصرف کړی وي بلکې هغه یو ملي سرمایه ده هغه شخصي استفاده کوي زه تاسو ته اطمینان ورکوم او د افغانستان خلق ته اطمینان ورکوم چې دغه سړی تر څو چې دغه سره مې هر کړی نه دی د افغانستان خلق په دې باندې پوه شي چې ایسوک د دې پس نه اتهام واردوی نشي و ایسوک د خپل پیسې نه نشي چې د بل سړي په مقابل باندې ګټه واخلي یو شی زه تاسو ته وایم چې دغه سوال را پیدا شه تاسو تر اوسه پورې په دنیا کې لیدلی چې یو سړي یو ترجمان وي یو ساده سړی وي په $200, $300, $500 دغه ماموریت بکي یو پر یو میلیونه ډالر را پیدا کړي دغه د کوم ځای نه پیدا شوی دی دغه خو یو مافیایي پیسې دي دغه یو مافیایي پیسې دي وزه تاسو ته وایم زو بانکو ته وګورو چې د هاشمي پیسې په کومه بانک کې دي زما پیسې په کوم بانک کې دي زما سوانې معلومه ده درې دېرش کاله کېږي زه چې په قوای مسله او بله برپا کې ما وظیفه اجرا کړی دی زما بکرم هغه ځای نه را پخته نشي بیا دغه اتهام هغه واردولی شي زه فکر کوم چې هغه د خپل شخصي ګټې له خاطره په هر چا باندې تور لګوي امیدوار یم چې عدلي او قضایي
یعنی څه فکر کوئ هغوی وایي چې تاسو دوسیه لرئ اوس هم
خو زه وګورم زه خو خبر نه یم زه خبر نه یم چې زما دوسیه چیرته ده زه اوس عریضه مې کړی دی پارلمان ته سارنوالي ته چغه زما دوسیه وګوري چې زما دوسیه چیرته ده یا هاشمي صاحب راوی غواړي چې دغه دوسیه را پیدا کړي
فهیم هاشمي چې د المپیک د ملي کمیټې رئیس ځان بولي هغه وایي چې موږ هم مشروعیت لرو او اصلي رئیس یې مو زما کابینه او څوک چې لمه سره دي تاسو دغه پاره څه وایي که هغه بر حق دي خو
یو څو ورځې مخکې یو څو ورځې مخکې ما دغه فیسبوک مو ولیدو یو سړی خپل ځان رئیس جمهور تعین کړی و بیا خپل وزیر دفاع وټاکه خپل معاونین وټاکه زه فکر کوم چې اوس همغه خیالي خبره دي د دې لخاطره چې فدریشنونه او ځوانان خپل مشر ټاکوي نه پیسې
د افغانستان د بیرغ تر څنګ تاسو تر شا د المپیک بیرغ هم دی د 2014 کال المپیکي سیالۍ را نږدې دي تاسو څه کار کړی دی بلاخره ډیر کم وخت پاتې دی چې په المپیک کې وځلیږي
زه خو یو هفته کېږي چې دلته راغلی یم اول دغه لانجه را به را جوړه کړو چې زمونږ کور سلامت به اوسي د ځوانانو په منځ کې نور جګړه نه وي نور سیاسي خبره نه وي نور قومي خبره نه وي زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ او زما ټیم ضربتي کار کوو چې زمونږ حضور ډیر ګرم وي په المپیا کې او جنوب آسیا مسابقاتو کې
د ځینو فدراسیونونو ترمنځ لانجې دغه لانجې څنګه هواروي چې دغې له امله حتی ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوي
تقریبا یو هفته کېږي چې دغه لانجه حل شوی دی دغه اوس تاسو ګورئ د بوکس فدریشن دي د دوی په منځ کې لانجه به اوس دواړه یو ځای کېناستلی دی لکه ورور غوندې د تکواندو په منځ کې مشکل و حل دی د وشو په منځ کې مشکل و نن ورځ مې غوښتلی دی چې انشاءالله حل و زه تاسو ته نور کوم چې د ځوانانو په منځ کې پس له دې نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې ډز وکړي
وروستۍ پوښتنه د افغانستان ورزشکاران له معنوي پلوه تاسو تر اوسه مصاحبه کې وویلې چې ډېر غني دي واقعا خو په مادي لحاظ باندې دوی ډېر بېوزلي دي حتی د تګ را تګ کرایه هم ځینې ورزشکاران نه لري د دوی د غني کولو لپاره تاسو څه پروګرام لرئ
دلته یو مشکلات دی
ورزشکاران ډېر سرمایه دار
دي دلته یو مشکلات دی یو وخت ما اعلان وکړو چې دغه عایداتي چشمگان به مونږ په المپیک فعال وو په حواله پلا د کرکټ بخش کې کار آغاز شو چې اوس کرکټ فضل خدای هر شی لري استودیوم لري جمنازیوم لري پیسې لري پس لغوه نه موږ شروع کو د فوتبال په کچه کې اوس فوتبال فکر کوم چې اوس په منطقه کې لیگ برتر داسې لیگ برتر نه ده اوس هغه پیسې هم لري امکانات هم لري شرایط هم لري موږ کوخخ کوو چې ورزش د سیاست نه لري وساتو ورزش چاته اجازه ورنه کو چې مداخله وکي د فدریشنونو په عایداتي کچه کې باید موږ کار وکړو چې خپل خود کفا شي
یو وروستۍ پوښتنه است تاسو چې کله خپل وظیفه پرېښوده څو کاله مخکې دوه کاله مخکې تاسو ویل چې سیاسي مداخلې موجودې دي اوس هغه سیاسي مداخلې حل شوې دي که څنګه
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو سمه ده فوتبال قهرمان شو په جنوب آسیا کې په اوله پلا و بسکتبال قهرمان شو اکثریت فدریشنونه مډالونه راوستل فکر کوم چې هغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو، کرکټ را قهرمان شو، په دغه ښار کې داسې شادي و چې هېڅ کله موږ او تاسو په دې وضعیت کې شاهد نه وو. او دلته سیاسیون مداخله وکړو، ما په دې باندې پوهېده چې وقتی چې سیاسیون مداخله وکړي ادب زه یم، دل خاطره چې ورزش خراب میشه ما خپل ځان مګوخه کو استعفا مو وکړو. اوس هغه سیاستمداران په دې باندې پوه شوي دي چې هغوی اشتباه کړی دی، زه وایم چې هغوی اشتباه کړی دی. اوس ورزش خپل اصلي ځای نیسي. بیا زما تقاضا سیاستمداران ته دغه ده چې هر چېرته سیاست کوي سیاست وکړي، او دلته بې سیاست دی، پرېږدي چې ورزش خپل کار وکړي. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د خوست ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. ډګروال علي شاه وایي له لسو کلونو را په دې خوا په داسې حال کې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي امر ام په لاس کې دی، د یوې نمرې ځمکه په اخیستو پسې سرګردانه دی.
نوم یې علي شاه مندوزای د خوست مرکز نه څلور اټه کال کې ما د کرزي صاحب له عمل واخیستې بې طرفنایي چې ما کور نه درلوده، او همچنان مرحوم پتان صاحب فوق العاده امر وکړ چې یوه پروژه یوه نمره په بي بي پروژه کې ده ته ورکړی فوق العاده. په 2006 کال کې ارسل جمال شهید شو، ارسل جمال راغی، هغې وویل چې هغه عریضې راوړې چې زه یې ملاحظه شوت کړم. ما ورته عریضې ورولې، هغې ملاحظه شوت کړې، نمرې توضیح کړې. مدیر دی د مځکو د ویش مدیر ګلامي نومېده، هغې خپل ځان ته او نورو خلکو ته په پیسو سره نمرې ورکړې. هغه چې افشا شو هغه وتښتېدو، ما اسناد هم ورک شول د هغې هغه سره د ده د تېښتې سره. په دغه وخت کې محمد طاهر صدرۍ تبدیله شو، په دې وخت کې عبدالجبار نعیمي راغی. کمیسیون ما ته وویلې چې راشه د عبدالجبار نعیمي نه ملاحظه شود راوړه. زه تله چې ما وغوښتل چې عبدالجبار نعیمي ته ورشم. په دوه میاشتو کښې ما ونه شو کولی چې زه عبدالجبار نعیمي ته ورشم صوبې ته، او زه ورسره وغږېږم. ما ته امر راکړي، هغه وویل چې نه. بالاخره د تاسو د انصاف په لټه کښې د پروګرام د لر نه زه عبدالجبار نعیمي زه وغوښتم. تاسو ورته وویلې چې دا وغواړه چې مشکل لري. زه ورغلم، هغې ډېر ښه وضعیت هم راسره وکړه. ما ته یې نوشته کړه په راتلونکي پروژه کښې به تا ته نمره درکول کېږي. هغه نمرې چې د توضیع په حال کښې وي هغه خافې شوي دي، 103 نمرې دي، هغه خلاصې وي، او ما ته یې په راتلونکي پروژه کښې امر راکړه. زه منتظر وم، اسناد مې فعلا ټول مراحل مې طی کړي دي. اسناد فعلا په پروژه کښې د شروالي کښې ثبت دي، همالته قید دي. اوس چې کله عبدالجبار نعیمي تبدیله شو، یو پروژه چې دوی سکچ کړي وه او کابل ته لېږلي وو د منظورۍ د پاره، هغه تر اوسه نه ده راغلي. مونږ منتظر وو. اوس حبیبي صاحب چې راغلی دی، هغې نوشته کړي دي 1002 نمبر مکتوب دی، 15 د 5 میاشتې 1404 نوي کښې، چې هغه امرونه چې چا اخیستي دي هغه ټول بتل دي.
دغه امرونه چې تاسو ته یې درکړي په کومو پروژو کښې دي؟ خلک دغو پروژو کښې ځای پر ځای شوي او که نه؟
دغه نه نه نه، دغه پروژه چې نوي سکچ شوي ده او نقشه ترتیب ده خلاصه شوي ده، دغه لېږل ده د منظورۍ د پاره کابل ته. دغه پروژه د سرحدي لیوا شاته 103 نمرې توضیح شوي، بلکې منده 123 نمرې پاتې دي. د هغې نقشې او شیانې کابل ته لېږلي دي. مونږ زه ورته منتظر پاتې کېږم چې کله راغلل هغه کښې دما نمره راکړي. ما
اوس تاسو دا اندېښنه لرئ چې کوم امرونه یې چې درکړي یا چارواکو نه مو اخیستي باطل شوي دي؟
اوسب
مونږ د ډګروال علي شاه دغه ستونزه د خوست د والي له ویاند مبارز زردان سره طرحه کړه.
والي شاه په نوم باندې او کوم کس چې تاسو سره ټلیفوني اړیکه نیولې او د یوې نمره ځمکه په ارتباط یې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده، زموږ د معلوماتو په اساس چې د نوموړي سره مو اړیکه ونیوله، په 1904 کال کښې د وخت ولی مرحوم میراج الدین پټان څخه د وینم رزمه کې امر ترلاسه کړی و. ولې د هغه معلوماتو په اساس چې همدا اوس زما سره د شریک کړل، دغه امر په ښاروالۍ کې د موظف کمیسیون لخوا نه دی تېر شوی چې د هغې په اساس دې بالاخره ده ته تروپا ورکړل شي او بیا د بانک پیسې تحویل کړي او ځمکه دې د په نوم باندې ثبت شي. له هغې وروسته ده وویل چې بیا یې هم هڅه وکړه چې د نورو ولیانو صاحبانو سره، د سرپرست ولی طاهر خان صبري صاحب سره، د هغې نه وروسته د نورو نویو نعیمي صاحب سره یې هم دا موضوع شریکه کړې او هغوی دا ژمنه ورکړې چې که په راتلونکي کې کومه پروژه تر کار لاندې ولري دته به له سره نوی امر ورکړي او د یوې نمرې ځمکه مستحق به یې ګرځوي. خو تاسو پوهېږئ چې په خوست کې ځمکې کمې دي، رهایشي سیمې کمې دي، غوښتونکي او تقاضا بېخي ډېره لوړه ده. نو په همدې اساس باندې ولایتي ادارې ته ډېره ستونزمنه خبره ده چې ټولو تقاضا کوونکو ته د دوی د خوښې وړ ځمکې ورکړي، نمرې دې ورکړل شي. خو بیا هم زه د ولایتي ادارې په استازیتوب محترم ولي شاته ډاډ اطمینان ورکوم چې که په راتلونکي کې کومه رهایشي پروژه د جلالتماب جمهور رئیس د حکم په اساس باندې په خوست کې منظوریږي، نو موږ به د ولایتي ادارې محترم مشرتابه ته د دغه ستونزه، د دغه بېوزلي، مشکلات، هلزله او سرګردنۍ په نیخ په نیغه سره ورسوو او کوشش به کوو چې د ده لپاره یوه نمره نوي نمره ځمکه ترلاسه کړو. ولې دا وخت په خوست کې رهایشي ځمکه نشته ده چې د هغې په اساس دې د محترم ولی شاه سره مرسته وشي. او د ده ځمکه هم په قانوني لحاظ باندې ځکه تثبیت شوې نه ده چې د ده یوازې د مرحوم میراج الدین پټان د وخت امر او لاسلیک ترلاسه کړی، ولې نور نه د ښاروالۍ له موظف کمیسیون سره تېره شوې، نه یې هم بانک ته کومه تعرفه وړې او نه یې هم د هغې تعرفو په اساس باندې کوم ټاکل شوی د ځمکې فیس دخل کړی چې د هغې په اساس دا یې د نمرې مستحق وګرځي. یعنې ده یوازې دا هڅه پیل کړې ده او دا کوشش یې کړی دی چې د نویو ول صاحبانو نه نوی امر ترلاسه کړي او بالاخره نوې نمره ترلاسه کړي. خو دا مهال موږ کومه رهایشي پروژه ترلاسه لاندې نه لرو. که په راتلونکي کې کومه رهایشي پروژه بیا هم وایم چې که د جلالتما جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې منظوره شوه، موږ به کوشش وکړو چې د ولایتي ادارې مشرتابه ته د بېوزلي او هلې ورسوو تر څو د راتلونکي د وینو ځمکه مستحق وګرځي.
دی وایي اسناد ټول مرایل طی کړي دي او هغه اسناد چې دای په لاس کې لري، امرونه کوم امرونه چې اخیستي دي هغه ټول باطل شوي. دا مسله څومره واقعیت لري؟
وروره، ما تاسو ته مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، د اسنادو مراحل هغه وخت مکمل کېږي کله چې د ولایت والي صاحب دته امر ورکړي، هغه ځي ښاروالۍ ته، په ښاروالۍ کې ښاروال صاحب راجې کوي، بل اړوند موظف کمیسیون ته، چې دا موظف کمیسیون د بېلابېلو ادارو څخه تشکیل وي، په دې کې د امنیه قوماندانۍ، څارنوالۍ، د ښاري پراختیا ښاروالۍ او د ولایت مقام په د ولایتي شورا په شمول باندې استازي موجود وي. دغه ټول یې مکمل لسلیک کوي. له هغې وروسته بیا بیرته د ښاروالۍ ریاست ته راجې کېږي. د ښاروالۍ ریاست دوی ته بیا یوه تعرفه ورکوي. د همغه تعرفې په اساس چې کله د بند پیسې تحویل کړي، نو موږ هغه وخت ویلی شو چې په قانوني لحاظ د ده اسناد او مراحل بشپړ شول. ولې دا چې د ده سره یوازې د پټان صاحب یا د هغې نه وروسته یو بل ولي صاحب فقط دغه امر موجود دی چې ښاروالۍ ته راځي کړی دی، دې ته موږ د مراحلو بشپړول نشو ویلی او دا په قانوني لحاظ باندې خورا نیمګړی اسناد دي. دا چې وروسته ولیان صاحبانو هغه امرونه نقض کړل دي، علت دا نه دی چې خدای مکړه یو ولی چې راشي بل ولی په ځای باندې د هغه قانوني اسناد چې دي هغه مستردوي. دلیل دا دی چې په اوس وخت کې رهایشي پروژه شتون نه لري چې د هغې په اساس دې د ډګروال صاحب ولی شاه او یا د نورو ورته بېوزلو کسانو سره دې مرسته وشي. خو زه بیا هم تاسو ته ډاډ اطمینان ورکوم چې کله هم چې نوې پروژه دلته منظوره شي، د ویش لړۍ پیل شي، دا خپله د خوست دی به ویني، دای د موږ ته مراجعه وکړي، موږ به ولی صاحب ته د داسې پراج د عذر وړاندې کړو او د یو مستحق په توګه به ورته وړاندې کړو چې دغه سړی څو کله د نمرې په لټه کې دی تر څو د ته یوه نمره ځمکه ورکړل شي.
زدران صاحب، د علی شاه خان غواړي یو ځل ولایت ته درشي او له والي صاحب یا مقاماتو سره وګوري تر څو ستونزه هواره شي. دا وایي چې دا ستونزمنه ده چې دوی بیا له والي صاحب سره وګوري. آیا داسې زمینه تاسو ورته برابرولی شئ؟
هر کله ولې نه، د خوست د ولایتي ادارې ټول ریاستونه، دفترونه د همدې ولس د خدمت لپاره رامنځته شوي دي، د ټول ولس په وړاندې خپلې دروازې پرانیستې دي. یوازې والي شاه، بلکې هر هغه څوک چې د ولایت په هره برخه کې ستونزه ولري، مشکل ولري او د هغې د حل په لټه کې وي، کولی شي په ډېر ډاډه در سره ولایت مقام ته تشریف راوړي، د ولایت مقام نه نور اړوند ادارو ته تشریف راوړي. انشاءالله چې موږ د خپل ولس په خدمت کې یو او دا مهور دی، دا مو ایمان دی چې هر هغه څه چې موږ ته د قوانینو په وړاندې کې د اجازه راکوي چې د خپل ولس ستونزې حل کړو، په هغې کې به هېڅ نه وس تنبلي او غفلت ونه کړو، بلکې موږ مسؤلیت او مکلفیت لرو چې د دوی په وړاندې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړو.
کېدای شي چې دوی سره همکاري وکړي چې ولایت ته درشي او دوی راهنمایی کې یا لارښوونه یا سپارښتنه ورته وکړي چې کوم کارونه باید وکړي.
ما په ډېر واضح ډول سره تاسو سره وویل چې د ولایتي ادارې ټولې دروازې د ولس په وړاندې خلاصې دي، نه یوازې دا چې د ولی شاه بلکې هر فرد چې مشکل ولري، ستونزه ولري، قانوني غوښتنه ولري، دوی کولی شي په ډاډه زړه زموږ د دفترونو ته ادارو ته تشریف راوړي. ان شاء الله موږ دوی په خدمت کې یو.
دوی څه وخت درشي تاسو ته؟
کولی شي علی شاه ته زما د ټلیفون شمېره ورکړي، دوی زما سره اړیکه ونیسي، موږ یې په خدمت کې یو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمېره ده 029829020.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com